د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده جوزا 12 په واشنگتن کې مخصوصاً 9:30 دی. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ په برلین کې د جرمني د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل سره د ملاقات په محل په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په باب دواړه وغږېدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو پیل کېدل په افغانستان کې د سولې د پیاده کېدو لپاره یو مهم ګام دی. امریکایی او جرمنی مشرانو دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده د شنبې په ورځ د کوشنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وزیر بیا وویل چې طالبان د افغانستان د اوسني حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی. ملا هیبت الله ویلي دي چې حکومت د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډونه اچوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ځینو نورو هیوادونو د سفر په نیت باندې وتلی دی. د سولې د ولسي حرکت کاروان د شنبې په ورځ د هلمند له مرکز لشکرګانه د موساقلا ولسوالۍ ته رسیدلی دی. موساقلا د طالبانو مهم مرکز دی او د دغه ولسي حرکت غړي وایي اصلي هدف یې دا و چې په افغانستان کې د سولې په خاطر د دغه ولسوالۍ د خلکو غږونه واوري او هدف یې د هلمند د ولسونو راویښولو او د هغوی ستونزې او غوښتنې نړیوالې ټولنې ته رسولو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي که واشنگتن د نوموړي په وینا محترمانه رویه اختیار کړي ممکن چې ایران ورسره مخامخ خبرې وکړي. د ایران د فارس نیمه رسمي اژانس د روحانی له قوله د شنبې په ورځ وویل چې څوک ایران په زور او جبر خبرو ته کولی نشي. د پاکستان پوځ وایي چې د شنبې په ورځ یو عسکر په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پوځ په وینا په تیرو څو میاشتو کې 15 پاکستانی عسکر په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې په مشرانو غږ کړی چې له اروپایي اتحاد نه دی وځي. ټرمپ د سنډي ټایمز ورځپاڼې سره د یک شنبې په ورځ مرکه کې وویل که اروپایي اتحاد د هغه په وینا د برتانیې ټولو غوښتنې پر ځای نه کړي نو باید چې دغه اتحاد نه وځي او هغه 9.5 میلیارده یورو چې د وتلو په صورت کې د تاوان په شکل ورنه غواړي نه دی ورکوي. له بلې خوا د برتانیې د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربن ټرمپ د برتانیې په کورنی سیاست کې پلاسوهنه تورن کړی دی. ټرمپ د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په ښکاره توګه د برتانیې د پخوانی خارجه وزیر او د لندن د ښاروال بوریس جانسن سره ملاتړ اعلان کړی دی. د شنبې په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې پر مظاهرچیانو باندې د پوځیانو د بېدریغه ډزو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 11 کسان زخمیان شوي دي. مظاهره کوونکي د سوډان د پوځ د عمومي قرارګاه مخې ته راغونډ شوي او د پوځیانو په خلاف شعارونه ورکول. هغوی دا غوښتنه کوله چې پوځ باید قدرت یو ملکي حکومت ته ورحواله کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د اسرایل پوځ ویلي دوه راکټونه چې د سوریې نه ورشي د اسرائیل تر کنټرول لاندې د ګولان په ارتفاعاتو کې لګېدلی دي. په البانیا کې د شنبې په ورځ د 15.3 درجو په قوت د یوې زورورې زلزلې د ټکانونو له امله 30 کورونه وران شوي دي. 4 کسان زخمیان دي. د 2 ساعتونو په وقفه کې د زلزلې 6 ټکانونه محسوس شو. د شنبې په سهار د بوسنیا په شمال ختیځ کې د مهاجرینو په یو کم کې د اور د لګېدو له امله 2 کسان زخمیان شوي دي. په دغه کم کې 500 مهاجرین چې زیاتره د منځني ختیځ او ځینو نورو هیوادونو آبادی اوسیږي. د انقره او مسکو ترمنځ بیا د سوریې د ادلب ولایت په سر لانجه راپورته شوې. د سوریې د رژیم قواو او انډیوالانو د ادلب د نیولو او مخالفانو د ختمولو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې د روسانو ملاتړ هم ورسره دی. خو انقره په داسې حال کې چې نه غواړي اړیکې له مسکو سره خراب شي د ادلب د سقوط په صورت کې ترکیې ته د 10,000 مهاجرینو د راتګ نه ویره لري. د هند حکومتي چارواکو ویلي دي چې د نجات او ژغورنې پرسونل د شنبې په ورځ د هغو 8 کوهنوردانو پسې لټون کاوه چې وړمه ورځ د ناندا دیوې د غره لوړې څوکې د پورته کېدو په دوران کې لا درک شي وو. دغه لوړ څوکه په هند کې تر ټولو دویمه لوړ څوکه ګڼل کېږي او فکر کېږي چې د واټ کمر نه به لاندې شوي. او د ایل سلواډور نوي جمهور رئیس نائب بوکیلي د شنبې په ورځ خپل کار شروع کړ. ایل سلواډور چې په مرکزی امریکا کې موقعیت لري د ډېر مودې نه پکې جنگ روان دی او متحده ایالاتو سره هم اړیکې ښې نه دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل. ورځ مو په خیر.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل بیخي بند سوي دي. د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
افغانستان د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې شاوخوا 60% وګړي یې د 10 کلو څخه ښکته عمر لري. په دغه هیواد کې روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره سختو او درنو کارونو ته اړ ایستل شوي دي. په کابل کې د بلال په نوم یو ماشوم په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ کورنۍ لپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر سخت کارونه کوي او وایي چې په کور کې بل څوک د ګټې نه لري.
د مکتب کې شپږم صنف کې هم 12 بجو نه ځم، تر 3 بجو پورې 3 بجو نه کار ته ځم، تر شپږ بجو پورې شپږ بجو پاس کور ته ځم. ډېر کاله کو چې یو څه شی کور ته ویسو، یا غوړي، یا ګان، پیاز، میاز، کچالو، شیان نیسو تر ټولو هغه شیان نیسو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریټ رئیس نجیب الله اخلاقی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې په عمومي ډول د ماشومانو حالت یو ناخوښ حالت دی.
شما میدانید که ما به صورت کل با وضعیت
تاسو پوهیږئ چې په عمومي صورت موږ په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د یو ناخوښ حالت سره مخامخ یو. افغانستان کې د نږدې 2 میلیون کارګرو ماشومانو شتون کیدای سي راتلونکو کلونو ته یو جدي ګواښ اوسي. له ښوونځیو د 3.1 میلیونو ماشومانو بهر پاتې کیدل کیدای سي که جدي ونه نیول سي د افغانستان لپاره یو اندېښمنه او بیړنۍ حالت له ځان سره ولري.
نن د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کابل کې دا ورځ د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ولمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ورځې د لمانځلو څخه یې هدف د ماشومانو ستونزو ته د پاملرنې راړول او د هغو ادارو ترمنځ د همغږۍ زیاتېدل دي چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې فعالیت کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریټ رئیس نجیب الله اخلاقی وایي د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب او په ځانګړي ډول د ماشومانو د حقوقو د تر دپاره قوانینو رامنځته کېدلو په برخه کې ډېر کارونه شوي دي.
تلفات اطفال در منازعات مسلحانه
په یوه وسلوالو نښتو کې د ماشومانو تلفات د افغان حکومت او د ماشومانو د حقونو د فعالینو یوه تر ټولو لوی او جدي اندېښنه ده. او متاسفانه مخالف وسلوال په وسلوالو نښتو کې د جګړې قاعدې او اخلاق نه رعایتوي، بلکې متاسفانه چې موږ په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شاهدان هم یو.
خغیلی اخلاقی دا وکړه چې سکل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارلو شمیر 0 ته رسیدلی دی. هغه وویل د افغان حکومت وسلوال مخالفان په جګړه کې په پرله پسې ډول د ماشومانو څخه کار اخلي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نوی قانون تصویب شوی، خو لا هم د دغه قانون د پلي کېدو په برخه کې سوز شته دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات وایي چې د قانون د تصویب وروسته ټولې ادارې د دغه قانون پلي کېدو ته مکلفې دي.
مختلف ادارې او بنسټونه په دې مکلف دي چې خپل مکلفیت او مسؤلیت د ماشومانو پر وړاندې ترسره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې قانون د پلي کوونکي په توګه د وزارت مشرتابه په ټول قوه سره هڅه کوي چې دا قانون پلی سي او ماشومانو ته د ژوند ښه شرایط برابر کړي او هغوی له خپلو حقونو ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په عمومي ډول د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره دا وزارت د ماشومانو د روزنې، ساتنې او روغتیا په برخو کې فعالیت کوي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې کابل سربیره پاتو زونو کې هم د ماشومان ساتنې لپاره مرکزونه پرانیستي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د پوځیانو په یوې نړیواله غونډه کې د چین په حق له توندې خبرې کړې دي. پیټریک شانهان ویلي چې د خپلو بیاناتو له امله بخښنه نه غواړي. د آشنا تلویزیون رپورت سمیع الله جلالزی لولي.
د چین یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د څرګندونو په ځواب کې وویل د تایوان او د چین د جنوبي سین په اړه د امریکا اقدام د سیمې د ثبات لپاره ګټور نه دی.
هغه یعنی د امریکا دفاع وزیر د تایوان د مسایلو او د چین د جنوبي سین په اړه غلطي او زړې نظریې وړاندې کوي. هغه څه چې موږ یې کلک مخالف یو.
کاغلی شاو وویل چین به په هر بیه له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
که هر څوک غواړي چې تایوان له چین څخه جلا کړي، د چین پوځ به په هر بیه چې کېږي د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
تر دې وړاندې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان نن شنبه په سنګاپور کې د دفاعي او نظامي چارواکو په یوې نړیواله غونډه کې پر چین انتقاد وکړ. ښاغلی شانهان د ټکنالوژۍ د غلا او په سیمه کې د چین په نظامی حضور انتقاد وکړ او وی ویل واشنگتن به د هغه هیواد رفتار له پامه ونه غورځوي.
کمپټیشن دز ناٹ مین کانفلیکټ.
رقابت د جګړې معنا نه ورکوي. له سیالۍ باید ویره ونه شي، باید هرکلی وکړو، ځکه ټول د نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي.
ښاغلی شانهان ټینګار وکړ د خپل دریځ له امله بښنه نه غواړي او هیڅ هیواد باید په اندو پاسیفیک کې ولکه ونه لري.
The Indo-Pacific is our priority theater.
Indo-Pacific muktaru paga zai ki yu che taluq pre laru. Padi sima ke pangawana kawu la tas sara aw padi zai ki pangawana kawu.
Numawrai la chin sara da America da rawani tijarati jagre aw palan mun topogano ki da ha hewad la khwa da parmahtul waslo da zai par zai kawulo rusta da targand buni bukre.
Da America gag ashna television. Staso television. هر وخت تاسو د پاره پزله پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي آشنا تلویزیون وګورئ.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د ایران د تازه وخت په حمله باندې سخت انتقاد وکړ چې هدف یې دغه شاهي دولت وو او د تروریستي اعمالو په حیث ګڼي. دغه حمله د بین المللي انرژي رسول د ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان یا او آی سی د 50 غړو هیوادونو مشرانو ته چې د اسلام په مقدس ښار مکه معظمه کې راټول شوي دي، پاچا سلمان د شنبې په ورځ د عالي غونډې د پرانستلو په ترڅ کې وویلې، نړۍ باید په درسته دنیا کې د تروریزم د منابعو او تمویلولو په مقابل کې کلکه مبارزه وکړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز وای
تهدیدا خطيرا لامن وسلامه حركه الملاحه البحريه والامن الاقليمي والدولي كما تعرضت محطه ضخ النفط بالمملكه العربيه السعوديه لعمليات ارهابيه عبر طائرات دون طيار من قبل ميليشيات ارهابيه.
افراطيات تروريزم داسې ټپونه دي چې زمونږ مسلمان ملت او درسته نړۍ ورسره مخامخ ده. ګډ کوششونه باید وشي چې د دوی د منابعو په خلاف مبارزه وشي، څرګند شي او په ټولو موجوده وسایلو سره د دوی مالی منابع او وچکړی شي. له بده مرغه په دې مقدسه میاشت کې زموږ په سیمه کې تروریستي حملې کیږي. د متحده عربي اماراتو په اوبو کې تجارتي کشتۍ د تروریستي حملو او د ورانکاری اعمالو سره مخامخ دي او په دوی کې د سعودي عربستان د تیلو دوه کشتۍ هم شامل دي. دا په بین المللي اوبو کې امنیت او سولې، سیمه ییزه او بین المللي امنیت ته جدي خطر دی. هغو تروریستي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي په سعودي عربستان کې د تیلو د پمپ کولو په دوه سټیشنونو باندې د ډرون الوتکو حملې کړې وي. موږ تاییدوو چې نه یوازې سعودي عربستان او د خلیج ملکونه د تروریستي حملو هدف دي، بلکې د کښته وچلاول او نړۍ ته د انرژۍ د رسولو امنیت هم هدف دی. د هغه وخت نه راپدې خوا چې د دغو دوه سیمه ییزه قوي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو هفتو کې زور اخیستی دی، دا د پاچا تر ټولو نه قوي الفاظو چې استعمال یې کړل. ایران د مکې معظمې د او آی سی په عالي غونډه کې استازه لري چې وایي په دغو پیښو کې لاس نه لري. امریکا الوتکې وړونکي کښتۍ او 250 ډوله بم اچوونکي الوتکې سیمې ته استولې دي چې د ایران مخه ونیسي، په داسې حال کې چې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی. دغه ستونزه د ټرمپ د ادارې له هغې پریکړې نه سرچینه نیسي چې تیر کال د نړۍ د قدرتونو سره د تهران له اتومي موافقې نه امریکا ووتله او په دغه هیواد باندې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
سش کال په کندهار کې د نورو ولایتونو بې ځایه سو کورنیو د کوکنارو کښتو کار ته مخه کړې ده. خدای نظر او کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله د روزګان څخه کندهار ته ورغلي دي او کوکنار یې کرلي دي. عزیز الله پوپل رپورټ لري.
تاریخ اصل رو رجانه سلره مدان از ماده
د تاریاکو د کروندګر خدای نظر د روزګان له نامنوي څخه د کندهار ارغنداو ولسوالۍ ته راکډول سوی. نوموړی وایي چې د نامنوی له کبله یې د ژوند ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس په دهقانۍ بوختي. نوموړی سره له دې چې د تریاکو د کښت سخت مخالفه دی، خو وایي چې د مځکې د خاوند په لارښوونه یې د تریاکو کښت کړي.
خدای دې وره چې زه دغه وایم مشهور وره قسم دي په خدای چې افغانستان دغه مردار کښت کړي. دغه مې یک تناس په جکړې دی کبه د ملای بینه مزو خدای چې په حقیقت تر توه نو ته په بزګرۍ ته پاره وایي زه دغه په کرمه کړي دغه خون د پاره مې نیول دي په خدای کې چې خونه لره.
نوموړی په خپل ورځني ژوند کې د ګڼو اقتصادي ستونزو یادونه هم کوي. دی وایي چې د کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره له ځینو کسانو څخه قرض اخیستی او د تریاکو د حاصل تر خرڅ وروسته به یې ادا کړي.
دا مجبور ما چې دا اوس قسم دي په خدای کې چې دا اوس پرونه دغه نه پرونه را باندې ښه بالا ورته جوړیږي. دا اوس دم په دم
د جګړو او نامنوی په واجه لغپل اصلي مينو څخه کډوالي او بیا اقتصادي مجبوریتونه زیاتره د تریاکو کروندګر د دوی په لاس د یاد کښت اصلي لامل ګڼي. د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره هم وایي چې په کندهار کې سږ کال د تریاکو د کښت زیاتره کروندګر هغه کورنۍ بې ځایه سوي کډوال دي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه د نامنوی په واجه دی ولایت ته کډوال شوي دي.
کاډم یاله ته پاتس ول شنج باریم په خدای پاتس ول ما مطلق بچان زندابیست.
خود کروندګرو له خوا د تریاکو کښته د ټولو اقتصادي هلو سره سره ساشکل د تریاکو به تر ټولو ټیټی کچ تر رسیدلې ده. ځینې مزکوال وایي چې ساشکل د یو کیلو تریاکو به 1500 افغانۍ تر لودلې چې د کښت مصرف هم نه پوره کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې په تیرو ورځو کې د ګردیز په شار او ځینو نورو سیمو کې ناامني زیاته سوې ده، په پکتیا کې امنیتي مسؤلینو د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي منصبین د اختر لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي، د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اختر په ورځو کې احتمالي کېدونکو ناامنیو اندېښمن کړي دي. دوی دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز کې د یو شمېر جنایي پیښو او بمي چاودنو تر څنګ د دې ولایت په مختلفو سیمو کې پر امنیتي پوستو لري طالبانو د بریدونو لړۍ دوام لري.
نومې صدام د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د امنیت په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه باید اختر کې عام خرګم د سره وګه په وګه ودرېږي او د خپل منچون دا مسولیت باید کلکه امنیت ونیسي.
نوم می حکیم کاروان دی د پکتیا اوسیدونکو ما زمونږ غوښتنه دغه د امنیتی ځواکونو امنیه کمانډانۍ او نور ارګانونو څخه چې د امنیت په برخه کې دوی ته دند ور سپارل شوی هغه په دروز ډول سره تر سره کې او د خلکو امنیت تامین کې خلک په امن کې اختر تیر کړي.
په همدې حال کې یو شمېر نور خلک بیا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې د اختر په شپه ورځو کې اوربند اعلان کړي. په داسې حال کې چې طالبانو دا غوښتنه د مخه رد کړې ده. طالبانو ویلي چې د اوربند له اعلان پرته به یې په اختر کې جنګیالي آرام وي. خو د پکتیا اوسیدونکي احمد الله په وینا د ټولو افغانانو له لورې په خوښۍ سره د اختر لمانځلو لپاره د اوربند قایمېدل ډېر اړین دي.
نوم یې احمد الله دی. په دغه اختر کې هم زموږ غوښتنه د دواړو خواو څخه ده چې اوربند وکړي تر څو هر څوک د افغانستان هر وګړی که دولتي کسان دي که ملکي دي که هغه خوا ده که دا خوا ده په آرامۍ سره او د ورورولۍ په فضا کې منطقو ته لاړ شي، د یو بل جوی ته لاړ شي، د خپلوانو دوستانو کره چې په دا کلونو کلونو نه دي تللي د همدې اوربند په وجه باندې هلته ولاړ شي، دوی د خپلوانو ملاقات وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا امنیه قمندان د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې آشنا راډیو ته وویل چې د اختر مراسمو لپاره پر نور امنیتي تدابیرو سربیره پولیسو ګزمې او د تلاشۍ پوستې زیاتې کړې دي. قمندان سمنوال محمد عثمان جانبا زیاته کړه چې د شپې له لورې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګول شوی او د غراز په ملکي لباس کې د وسلو ګرځولو اجازه هم نه ورکوي.
ولسونه دې په آرامه فضا کې دغه ویاړلې ورځ ولمانځي. موږ ټول امنیتي منصوبین په ټولو مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. بشپړ ډاډ شته چې امنیتي ستونزه به نه پېښېږي. موږ په ولسونه باندې غږ کوو چې له خپل نظام څخه ملاتړ وکړي.
د سګنی کوچنی اختل منزلو ته داسې محل تیارۍ نیول کېږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د بېساري پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. تیره اونۍ طالبانو په مسکو کې له افغان سیاسونو سره په مخامخ خبرو کې د اوربن غوښتنه رد کړه، مګر ویلی دی چې سولې ته ژمن دي خو په دې برخه کې شته خنډونه باید له منځه یوړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې د امریکا د الاسکا په ایالت کې شل ساعته روژه نیسي. د امریکا ژغ د هوسا څانګې خبریال یوسف هارندی الاسکا ته تللی و چې وویني مسلمانان څنګه د دغو اوږدو ورځو سره ځانونه عیاروي. اوس پام وکړئ دې رپورټ ته.
په الاسکا کې د کال په دې وخت کې تقریبا ټوله ورځ لمر وي. د روژې په مبارکه میاشت کې د صدیقو محمد د کورنۍ لپاره دا یوه ستونزه ده. دی وایي په الاسکا کې روژه نیول حیرانوونکې ده. لمر د سهار تقریبا په څلورو بجو راخیژي او تقریبا نیمه شپه پرېوځي. موږ د سهار له څلورو بجو نه د سهار د دولسو بجو پورې روژه نیسو. ما په خپل ژوند کې هیڅکله دولس ساعته روژه نه ده نیولې. د محمد مور حاجه سیرینا وای په الاسکا کې روژه نیول د جنوبي افریقا له ګرمۍ نه اسانه ده. دا وای دلته هوا ډیره سړه ده، ځکه نو حتی بې له دې نه چې زه څه شی وخورم روژه نیسم. زه هیڅ د لوږې احساس نه کوم، مګر په غانا کې د ګرمۍ په علت یو څوک به د روژې خوړلو شوق وکړي. زه دلته روژه نیسم او هیڅکله مې په دې باره کې اندېښنه نه ده کړې چې ورځې څومره اوږدې دي. په الاسکا کې ځینې مسلمانان د هغو ساعتونو په اساس روژه نیسي چې په مکه معظمه کې نیول کېږي. دلته شمالي قطب ته نږدې وخت فرق کوي چې څنګه تلافی شي. اتور چودري د فیر بینک په اسلامي مرکز کې خپل عبادت کوي. دی وایي کېدای شي چې په اوړي کې ورځې تر یوویشتو ساعتونو پورې اوږدې وي. کېدای شي چې د ډسمبر په میاشت کې ورځې درې ساعته شي. موږ ته عالمانو ویلي دي چې معیاري زون تعقیب کړئ. موږ د مکې معظمې د وخت چوکاټ ته مقیدو چې زموږ مقدسه ځای دی. موږ د سهار له څلورو بجو نه د غرمې تقریبا تر اوو بجو پورې روژه نیسو. موږ روژه ماتې او عادي کارونه کوو. موږ د نورو خلکو په شان پنځه وخته لمونځ کوو. د چودري میرمن زکیه وایي په الاسکا کې روژه په بنګلادیش کې له روژې نه ډیر فرق نه لري. زکیه چودري نو وایي څه شی چې موږ په وطن کې کوو هغه دلته هم کوو. موږ پیشنمه کوو، موږ افطار کوو. سو موږ ټوله ورځ روژه نیسو. موږ د ټولنې سره وخت تېروو لکه څنګه چې په وطن کې مو تېروو. یوازنی شی چې دلته نه لرو هغه په شاوخوا کې زیات مسلمانانو نه موجودیت دی، ځکه نو دلته مسلمانان وایي دوی خپله ټوله وسه کوي. حسیب علي له سودان نه الاسکا ته راغلی دی. دی وایي موږ په وطن کې روژه نیول د دې سره نشو مقایسه کولی. یو له دغو رواجونو نه د شپې لخوا د روژې نه خوند اخیستل دي او د ورځې لخوا کار نه کولو. د دې سوال نه پیدا کېږي چې څوک دې په صحیح وخت او صحیح ځای کې کار وکړی شي، لیکن موږ له خدای نه غواړو چې د الاسکا د وخت په اساس زموږ نیت ومني چې موږ روژه ماتې په داسې وخت کې کوو چې لالمر ولاړ وي. مسلمانان په الاسکا کې چې د نایجیریا درې برابره دی وای دوی خپل رواجونه په داسې طریقه سرته رسوي چې هغه د دوی ټولنې او د دوی عقیدې ته احترام دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د امریکا د ورجینیا د ایالت په ورجینیا بیچ کې یو بریدګر دوه لسنه وژلی دی. د آشنا تلویزیون رپورت ګالیا رانا نورستاني لولي.
یو وسلوال بریدګر د جمعې په ماښام د ورجینیا بیچ د خاروالی ودانۍ ته ننوت او پر خلکو یې بې توپیره ډزې وکړې چې له امله یې دولس کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. عینی شاهدان وای ډزې د ورجینیا بیچ د خاروالی په دویمه ودانی کې چې پکې د خار عامه ګټو عامه خدمتونو او د پلان جوړولو دفترونه فعال دي وشوي. د پیخي شاهده میګن بانتون چې په خپل هم د ورجینیا بیچ د عامه خدماتو د څنګه کارکونکو ده د خپل سترګو لیدلې حال داسې وای.
مونږ د ډزو غږ واورید او ځانونه مو په دفترونو کې بند کړل. بیا مو پولیسو ته په 911 شمیرې زنګ واهه او مو غوښتل چې ژر تر ژره د پیښې سیمې ته راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورت ورکړی دی چې د ایتوپیا 250 تنه مهاجر پرون د شنبې په ورځ له یمن څخه په دوو الوتکو کې د ایتوپیا پایتخت اډیس ابابا ته روان شوی دی چې دا د مهاجرو بیرته د لیږلو د دوامدار عملیاتو یو برخه ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د آی او ایم له مرکز څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي هیله لري نور 1918 ایتوپیایي مهاجر چې د بندرې ښار عدن د سپورت په سټډیوم کې توقیف شوي دي چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي بیرته خپل هیواد ته واستوي. ټاکل شوي وه چې دغه عملیات تیره شنبه پیل شوي وي مګر ناوخته شروع شول. او د آی او ایم نتاقه انجلا ویلز وای هاي چې ستونزې مخامخ کړي. ویلز خپل خبر ته دوام ورکوي وای
The operation was only cleared for 8 days so because it was delayed we're now waiting to see if we can continue it past that date. We will do our best to work with the authorities to find more sustainable solutions and to start another round of VHR and to help people where we can.
دغه عملیاتو ته یوازې د اتو ورځو لپاره اجازه ورکړل شوې ده ځکه نو په دې لاس سره وځنډېدله او موږ اوس انتظار وباسو که له هغې پخوانۍ نیټې نه پیل وکړو. موږ به د خپلې وسې پورې د چارواکو سره په ګډه کار وکړو چې یو دوامداره حل ورته پیدا کړو او په خپله خوښه د لیږلو بل پړاو به پیل کړو او چیرې چې موږ کولی شو د خلکو سره به مرسته وکړو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف او د امن د حکومت په منظورۍ سره 340 تنه مهاجر په دې تیره هفته کې په درو الوتنو کې چې آی او ایم دربسته کرای کړي وي وطن ته روان شول. ویلز وایي ښځې او ماشومان باید په لومړي سر کې خپل هیواد ته واستول شي ځکه چې حساس دي او تیری ته جوړ دي. د امن چارواکو د اپریل د میاشتې په آخر کې 200 تنه غیر رسمي مهاجر په عدن کې ونیول چې اکثره ایتوپیایانو. دوی په هغو 150,000 مهاجرو کې راځي چې جنګ ځپلي یمن ته د خطر نه ډک سفر په دې هیله کړی دی چې په ګاونډي سعودي عربستان کې به کار پیدا کړي او ښه ژوند به ولري. ویلز امریکا غږ ته وویل مهاجر د عدن د المنصوره د فوټبال په سټډیوم کې په داسې شرایطو کې ساتل کیږي چې زړه ویستونکي دي او ژوند ته یې ګواښ مخامخ کوي. دا وایي احتمال لري چې د مهاجرو په ځان سره د لیږلو نتیجه به د زیات کړاو ګالل او زیاته مړینه وي. ویلز بیا وایي
Already 8 people have died from acute watery diarrhea and one migrant was shot by a guard, so the results of if we are not able to get everyone out that we can could be quite catastrophic, and so that's why we're really urging
La pofa atatana de salna rogina mrshwidi aw satun ki yo mahajir wishta aw wej zakanu kamang har yo ladi zana wnabasu ki de shi che mang de vifaji sara mkhamukh او ځکه نو همدا علت دی چې موږ له مقاماتو نه غواړو د موږ سره په ګډه کار وکړي چې څومره ممکن وي هغومره زر کسان خپلو کورونو ته واستوو. په عین وخت کې آی او ایم راپورټ ورکړی دی چې یمنی چارواکي د مهاجرو نیولو ته دوام ورکوي او د سپورټ سټډیوم ته یې راولي. آی او ایم خبرداری ورکوي چې ګڼ شمېر کسان په ډیرو بدو شرایطو کې توقیف شوي دي چې دا له پخوا نه خرابه وضع لا نوره خرابوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.